وخت مخام پنځه بجې تمشال رادیو خبرونه ته غوږې د نن ورځې په وروستۍ خبري غړې کې زه نجیب عامر د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکی همکار اکرام مسکین یار ستاسو هر کله کو بلنه هم درکو چې دغه خبرونه چې پکې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی وای وری او د دنیا له حاله ځان خبر کړي. مایک سپارم خپل همکار مجید بابر ته چې تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کړي.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس آتھر منلا د حکومت نه د یو خبریال مدثر نارو د لادرکای پاړه جواب غوښته. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ایران د عدلیه چارواکي وایي ایرانی نژاد سویډنی حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بیلتون غوښتونکو ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس تړلو تور پورې کړی د مقدمې اورېدنه یې نن کیږي. او اوس تمشال خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ د حکومت نه د یو خبریال مدثر نارو د لادرکای پاړه جواب غوښته. نن د اوریدنې پر مهال چیف جسٹس د اٹارنی جنرل خالد جاوید نه د عدالتي کاروایی پر مهال و پوښتل چې حکومت تر دې دمه د نارو د میندلو په اړه څه ګامونه پورته کړي. اٹارنی جنرل وویل چې که څه هم په حکومت د خلکو د لادرکای تورونه لګول کیږي خو دا د حکومت تګلاره نه ده بلکې د ورکو کسانو د پیدا کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی. اظهر من الله پر دې موقع وویل چې په هیواد کې د هر وګړي د لادرکۍ پوښتنه به نیخ په نیغه د وزیر اعظم نه کیږي. اټارنی جنرل د عدالت نه د پوښتنو د ځوابولو لپاره د مهلت غوښتنه وکړه. د دې مقدمې بل اوریدنه به د فروری په 14 کیږي. د پنجاب صوبې د فیصل آباد سره تعلق لرونکي خبریال مدثر نارو په 2013 میلادي کال کې د سیلانۍ سیمیناران نه هغه مهال لادرکه شو چې د خپلې میرمنې او ماشومانو سره هلته تللی و. په اسلام آباد کې د جنورۍ په 12 دوه وسلوالو پر امنیتي پوستي برید کړی چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته نښته پیل شوه او دواړه برید کوونکي هم وژلي دي. بیان زیاتوي د دې کسانو هغه مهال ډزې پیل کړې چې پولیسو یې د موټرسایکل د ودرولو هڅه وکړه. پولیس وایي په پیښه کې دوه نور پولیس زخمیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې پر ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا یو ترهګریز برید بلله او د پلټونو امر یې کړی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. همداراز پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم د جنورۍ په 12 وسلوالو یو پولیس وژلی او دوه زخمیان کړي دي. د دغه برید ذمواري هم د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د دې ادارې مشر فیاض حسین د جنورۍ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره پر حلقه بندي او کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې د حلقه بندي او کار به د مارچ تر 9 سرته ورسیږي.
موږ ته چې د کوم قانون ضرورت و هغه صوبایي حکومت را جوړ کړ او د هغه پر بنیاد موږ پر حلقه بندۍ او کار پیل کړی دی. لومړی لیستونه باید د جنوري تر 1 د دې لپاره تیار او خپاره شي چې که څوک ورباندې اعتراضونه لري او له هغې وروسته به د مارچ تر 9 نیټې د حلقه بندۍ او کار سرته ورسیږي.
په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې په 2013 کال په دسمبر کې شوې وې او د 2013 میلادي کال په دسمبر کې یې مدعا پای ته رسیدلې. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د جنورۍ په 14 پر راغلو دوه زلزلو کې د وژل شوو شمېر لږ تر لږه 6 ته رسیدلی دی. دا زلزلې په بادغیس ولایت کې راغلی وي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې د لومړنۍ زلزلې شدت 5.3 او د دویمې هغه 4.9 یاد کړی دی. او وروستی خبر دا چې د ایران د عدلیه چارواکي وایي ایرانی نژاد سویډنی حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بیلتون غوښتونکي ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس لرلو تور پورې کړی و د مقدمې اورېدنه یې نن کیږي. حبیب چاپ د 2020 میلادي کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال تختول شوی و او یو میاشت وروسته د ایران په سرکاري ټلویزیون د دې اعتراف کولو سره راڅرګند شو چې د بریدونو کولو او د سعودي استخباراتي ادارې سره یې د کار کولو اعتراف وکړ. د 2020 میلادي کال په دسمبر کې د ترکی چارواکو د هغو 11 کسانو د نیولو اعلان وکړ چې په مبینه توګه د جاسوسۍ او د ایران لپاره د چاپ په تختونو تورن وو د مشال خبرونو پای
مچید بابرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او دونکو د دې خبري غړې ځنی مهم رپورټونه ده. په اسلام آباد های کورټ کې د ورکو کسانو د کیس اوریدنه وشوه. زمون خبريال به حل درکې. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاری روان دي.
مولا مطالبه ده چې برای راست د میرز اند ناظمان چې یا چیرمن چې دي هغه برای راست.
د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو هم راپور لرو.
دا اختلافات نوی نه دي، دا ډیر زاړه دي. پر خټک ډیر غټ وزیر اعلی پاتې شوی دی او نور عالم چې کوم دی نو هغه هم په علاقه کې ډیر ښه په دې شوبه کې ډیر ښه نوم لري. زمونږ اندازه داره چې دوی به سنا سن نتیجې خو راوځي.
پس پینوام کې خلکو د امنیتي ادارو د ناوړه چلن خلاف پرلت وهلې. تیر کال په خیبر پختونخوا کې 14,000 ټرافیکي پیښې شوې دي. رپورټونه پیلرو او د پیښور د یو ځوان رباب جوړونکي خبرې هم دراورو.
چې سمپل رباب په داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګي دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته وره شوي دا غي علاقې لرګي دي کې کار کوي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اورېدل شي. بدرګم وکړي. د اسلام آباد په عدالت کې د جبري ورکو کړل شو کسانو د کیس اوریدنه وشوه. نن په دې اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله په ځانګړي ډول د مدثرنارو په نوم د یو ترېتم شوي تن د برخلیک په اړه له حکومتي وکیلانو پوښتنې وکړې. نور حال په تېره خپرونه کې زموږ خبریال ګوهر مسید داسې راکړ.
بالکل، د نن اسلام آباد های کورټ کې د کیس اوریدنه وشوله. دا اوریدنه د مدثر نارو د ورکولو په زور باندې ورکېدو حواله سره وشوله. چیف جسټس اتر مین الله اسلام آباد های کورټ د اټارنی جنرل چې کوم د حکومت وکیل وي دا غې نه دا پوښتنه وکړله چې تر اوسه پورې تاسو څه معلومات را مخکې کړي دي. او په هغې باندې اټارنی جنرل دا ورته ویینه وه چې چونکې دا د حکومت پالیسي نه ده چې خلک ورک کړل شي، خلک یوړل شي، خو دلته په دې ملک کې دا خبرې روانې دي. د دې دپاره حکومت یو کمیشن جوړ کړی دی چې کم ورک کړي شوي خلک وي هغې کمیشن کې رپورټونه جمع کوي. عدالت دا پوښتنه ترېنه وکړه اټارنی جنرل نه چې دا مدثر نارو او په دشان ته چې نور کم کسان په زور ورکړی شوی دي هغوی معلومات تاسو موږ ته کله پورې راکولی شئ. اټارنی جنرل ورنه وخت وغوښتو چې په هغې بنیاد باندې جسټس اتر مین الله ورته وویل چې دا ذمہ داری د حکومت او د وزیر اعظم ده چې په ملک کې څوک هم ورکیږي د هغې جواب به حکومت او وزیر اعظم ورکوي. په دې بنیاد باندې د اوریدنه د 14 فروری پورې وزنډوله او ورته ویل چې 14 فروری پورې به تاسو ټول معلومات په دې اړه باندې راغونډ کړئ او عدالت ته به یې پیښ کړئ.
ګوهر مسید، زمونږ ځنو اوریدونکو ته چې د مدثرنارو له نامې سره آشنا نه دي، په لنډه توګه ووایي چې د څوک د داسې کیسه وه؟
مدثر نارو بنیادی دا یو جورنالیست دی، بلاگر دی او د ده تعلق د پاکستان د پنجاب د صوبې د فیصل آباد نه دی او دی د ناران کاغان د پاکستان د سیل سپاټي علاقه ده. هلته د خپلو ماشومانو سره تللی وو او په هغې کې په کال 2013 کې د اګست په میاشت کې دی په زوره باندې د هغې ځای نه ورکړی شوی دی او تر اوسه پورې لاپته دی.
صحیح. او د دې کوم اوریدنه چې وشوله دا د دې قسم اوریدنه لومړی و کنه؟ د مدثرنارو په کیس کې خو وخت په وخت نورې اوریدنې هم شوې دي کنه؟
بالکل، د مدثرنارو کیس اول ځل چې د دوی والد صاحب جمع کړي وو، پلار یې جمع کړي وو، هغه د چې کوم په زور ورکړی شوی کمیشن دی د پاکستان په هغې کې درخواست ورکړی وو. خو د دوو کالو نه چې هلته کوم کیس روانو مور او پلار یې په دې مطمئن نه وو چې د دوی د کمیشن څه ښه کار پرې روان کړی دی یا به دوی ته څه امید نه دی پکې. په دې بنیاد بیا دوی راغلل د اسلام آباد های کورټ کې د درخواست وکړو. دا نن چې کوم اوریدنه کېدله د دې سره سره یو بل کیس هم عدالت ورسره شامل کړو، د شایسته کیس په نامه باندې. د دوی دوه زمن د اسلام آباد بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي کې سبق ویلو چې هغه هم دوه کاله مخکې ورکړی شوی دي، په زور باندې ورکړی شوی دي. هغوی په حواله سره هم دا کیس د نارو د کیس سره شایسته کیس هم ګډ کړل او د درې وړو کیسونو یې په یو ځای باندې اورېدنه عدالت وکړله. خو کیس بنیادی راغلی چې هغه د مدثر نارو په نامه باندې راغلی و او عدالت د درې په زور وړه کړي شوي کسانو او ورسره چې نور کم په زور وړه کړي شوي کسان دي د هغو په اړه باندې د اټارنی جرنل نه د فروری په 14 نیټې پورې ټول معلومات راغونډول او بیا عدالت ته پېښ کول حکم ورکړل.
ګوهر ته په خپل مسیر ته معلومه ده چې قبایلي ضلعو نه هم چې پخوا قبایلي ضلع نه وي فاټا او هغه وخت کې ډیر خلک ترې تم شوي دي په ورته ډول باندې همدارنګه د هغوی برخلیک نه دی معلوم سببون په اړه خلک معلومات نه لري. کلم چې داسې اورېدنه کیږي په های کورټ کې د دغه خلکو ذکر هم کیږي د هغوی د موندلو لپاره هم عدالت څه وایي کنه؟
بالکل په دې اړه باندې سوسو زلا داسې خبرې را مخ کی شي خو عدالت ته تر اوسه پورې داسې کیسونه دلته اسلام آباد عدالت ته کم راځي بنسبت د پنجاب یا د نورو علاقو. زمونږ د قبایلی سیمو اکثر چې کیسونه دي هغه چې کم کمیشن جوړ کړی شوی دی د ورکو خلکو دپاره هغې ته لاړ شي. خو چونکې هغه کمیشن ډیر د ورکړي شوي خلکو مور پلار خپل پردي دا تارونه لګوي چې کمیشن صرف د دوی درخواست ورونیسی نور پاغه باندې سه عمل درآمد نکیږي چې پاغه وجه باندې دوی ډیر زیات مایوسی شکار هم دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
په بلوچستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي تیاری روانه ده چې د روان کال تر منځه په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د یادې ادارې په وینا حکومت ورته اړوند تفصیلات ورکړي دي او اوس مهال پر حلقه بندیو کار روان دی او ډیر ژر به پای ته ورسیږي. په صوبایي سملای کې حکومت مخالف اتحاد وایي له دوی سره د حلقه بندیو په اړه تفصیلات لا نه دي شریک شوي. دوی وایي د بلدیاتي ټاکنو په قانون کې د ځینو بدلونونو غوښتنه لري او حکومت باید هغه پوره کړي. صوبایي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې زر تر زره وکړي او د عیني ضرورت پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ رپورټ کې اوریدل شي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن بلوچستان څنګه وایي هڅه کوي چې د روان کال تر جون میاشتې وړاندې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د یادې ادارې صوبایي مشر فیاض حسین مراد د جنوري پر 14 مشال رادیو ته وویل چې دوی دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکه تیاری روانه کړې ده. دوی ویل له حکومت څخه د نویو حلقه بندیو لپاره معلومات غوښتي وو هغوی ورکړي دي او دوی پر حلقه بندیو کار پیل کړی دی.
موږ ته چې د کوم قانون ضرورت و هغه صوبایي حکومت را جوړ کړ او د هغه پر بنیاد موږ پر حلقه بندیو کار پیل کړی دی. لومړی لیستونه باید د جنوري تر 1.5 د دې لپاره تیار او خپاره شي چې که څوک ورباندې اعتراضونه لري او له هغې وروسته به د مارچ تر 9 نیټې د حلقه بندیو کار سرته ورسیږي او تر هغې وروسته چې کوم لیستونه حتمی شي د هغې پر اساس به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
فیاض حسین مراد وویل تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې خو د په وینا داسې امکان شته چې په ټولو صوبه کې به پر یوه نیټه بلدیاتي انتخابات وسي. د وویل د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ځانګړي صوبایي قانون کې څرګند لیکل شوی دی چې دا انتخابات به د ګوندونو پر بنیاد ترسره کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف اتحاد مشر او د جمعیت علما اسلام فی مخکش ایډوکیټ ملک سکندر خان د جنوري پر 14 مشال راډیو ته وویل دوی غواړي چې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وسی خو د ده په وینا دوی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په هغه قانون کې ځینې بدلونونه غواړي کوم چې په 2013 کال کې منظور شوی و. د وویل
خو اوس
اوس به دوی څه امینډمنټس په کې کوي د هغه امینډمنټس مطابق به بیا پته لګېږي چې اوس په هغه کې دوی څه نیت دي او څه ترتیب دي. زموږ دا مطالبه ده چې براه راست د میئرز اینډ ناظمان چې یا چیرمین چې دي هغه به براه راست نو هغه شی په کې په پخواني کې نشته او بیا به چې د غرو ایریا د په هغه کې فاصلې لیرې دي هلته به یونین کونسل به په څه ترتیب وي، یو ښار کې دننه دي هلته به یونین کونسل په څه ترتیب وي، په دغه باندې خبره تر اوسه زموږ سره نه ده شوې.
ملک سکندر خان ایډوکیټ وویل دوی له دې کبله د میر او ناظم انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا غواړي چې د درغلیو مخه پکې ونیول سي. په دې اړه مو د بلوچستان د بلدیاتو له صوبایي وزیر سردار سالی بوتانی سره د تماس هڅه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو مشال راډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره کار پیل کړی دی او هڅه کوي چې زر تر زره دا انتخابات وسی. په بلوچستان کې وروستۍ بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال د ډسمبر پر 8 ترسره شوې وې او د 2013 کال په ډسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو او غړو ترمنځ د اختلافاتو په اړه رپورټونه خپره شوي او د یو بل پر ضد چې دوی کوم بیانونه مخې ته راغلي وو. د دې ګوند د قومي اسمبلۍ غړي نور عالم خان ویلي چې حکومت د خیبر پختونخوا د ګیس او بجلی بحران ته هیڅ پام نه کوي او باید د اسمبلۍ په لومړنیو دریو قطارونو کې د ناستو کسانو نمونه ممنوع الخروج اعلان کړل شي. دغه سي د دفاع وزیر پرویز خټک پړه ویل کیږي چې هغه هم له وزیر اعظم سره د ګیس او بجلی د بحران پړه سخت خبرې کړي، خو پرویز خټک یې ردوي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان مشر دی او هیڅ اختلاف ورسره نه لري. دا چې د دې بیانونو څه نتیجې مخې ته راتلی شي پر دې موضوع انیسه اجمل رپورټ لري.
له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت خیبر پختونخوا ته هیڅ پام نه کوي نو ځکه په اسمبلی کې په خپل ګوند تنقید کړی دی. نوموړي دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د جنوري په 14 د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې په هیواد کې د بحران سیمواره په اسمبلی کې په لومړنیو دریو قطارونو کې په څوکیو ناست کسان دي. هغه زیاته کړې وه چې د وزیر اعظم په ګډون د کابینې لوړپوړي غړي د بهر ملک ته د تګ د بندیز په فهرست یا اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړل شي. نور عالم خان د جنوري په 14 مشال ریډیو ته ویل چې اوس هم په خپل دریز ولاړ دی.
بجلی نی زمونږ ګیس نی بیا چې ولا ورشو چې دا مسله حل کړو نو دی وی چې دا خلک به پیمنټ نو چې میټرې ورته لګو نو هغه هم دغه لکه یو شی نه دی بلا ډېر ډیولپمنټ کې له سره موږ ګورو نو مختلف شیزونه دي چې زه خو اکاونټبلټي باندې یقین ساتم او دې له وجې نه مې عمران خان جوین کړو نو چې اکاونټبلټي مې نه بیا څه پیدا شو.
نو د پټې کسان خو ستاسو نه په دې بیان ډېر خفه شي
پاکستان اول دے او پارٹیاں رستو دی دا خلق چکر کم وقت اٹھونا واڑی دا پارٹیا اور دیا دا گندونا آگا وقت کے دا خلق نہ غلبی نہ خراب بھی نہ دغئی او چې کوم وخت کې اوټونه والی دي ته کورسه ملو شي دي د غشي مدي ته داخله کلم شي دي ته دا خراب هم شي دي ته مزما خلاف سو کې احتجاج کوي نو هم په یو نه خپه کې قبل کې جدا د یو حق ته بعض ماشومان خلک مخکې کوي ما احتجاج نه دی کړی چې کوم ورځ ما احتجاج کو هغه بیا پیل شي.
د نور عالم خان تر خبرو وړاندې پاکستانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې د جنوري په 14 د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني غونډې پر مهال د دفاع وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ګیس او بجلی بحران پړه سخت خبري وشوي. رسنۍ وایي چې پرویز خټک په دې موقعه عمران خان ته ویل چې مونږ ته وزیر اعظم جوړ کړی وي او که رویه دې هم داسې وي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به درته ووټ نه درکوو. د رسنیو په وینا د دې په جواب کې عمران خان ویل چې که تاسو له زما مطمئن نه یې نو دا حکومت به بل چاته ورکړي. خو وروسته بیا پرویز خټک رسنیو ته ویل چې هغه داسې هیڅ نه دی ویلي او دې خبرو ته میډیا بدل رنګ ورکړی دی.
عمران خان زما مشر دی، زه د هغه خلاف داسې هیڅ سوچ نشم کولای. ما د ګیس د منصوبو په اړه پوښتنه وکړه چې دا منصوبې باید بندې نشي او دوام ولري. یوازې دا خبره شوې ده اپوزیشن ته د حکومت ورکولو په اړه وزیر اعظم هیڅ نه دی ویلي، ما د ووټ نه ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي. زه د وزیر اعظم خلاف نه یم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د یو بل پر ضد د بیانونو د دې اختلافاتو په اړه مې د ګوند د قومي اسمبلی غړو محمد بشیر او صداقت علي خان سره رابطه وکړه، خو وی ویل چې دا د ګوند غړو ترمنځ خبرې دي نو ځکه پیسې نشي ویلې. دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د دې اختلافاتو څه نتیجې مخې ته راتللی شي. خبریال شمیم شاهد وای چې پرویز خټک او نورعالم خان په خپلو حلقو سیمو کې ډیر اثر لري او که په خپل دریز ودرېدلی پاتې شي نو په ګوند یې بد اغیز کېدای شي.
اندازه دا ده چې دا اختلافات نوی نه دي، دا ډیر زاړه دي، خو نتیجه ځکه ناراضي سیاسي توګه چې په تاریخ انصاف باندې د چا لاس دی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو آغا داغی پورا پورا حمایت کی او سرا داغی پا سرپرستی کی نو پا دی وجہ نتیجہ لان نرازی، خو کجر دا اختلافات دا سی زیاد شنو کی دی شی جدا سی سلگ وقت پس دا دی نتیجی راشی. یواز دی ندی دی سر دا دی سرنور دیر ملگریم دی، زکر چی پرویز خټک دیر غط وزیر اعلی پاتی شوی دی او نورعالم چی کم دین آغا هم پالاکا کی دیر خوا دې صبح کې ډېر ښه نوم لري، نو زمونږ اندازه داره چې دوی به سنا سر نتیجې خوروزي.
خو د پاکستان اسټابلیشمنت یا پوز دا تورونه ردوي او وایي چې د هېواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم د یو ګوند پلوي دي. په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې پارلیماني انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړ. که موجوده پارلیمان خپل ټاکلې 15 کاله موده پوره کوي نو تمه ده چې راتلونکي انتخابات د 2023 کال په وسط کې وشي، خو موجوده سیاسي حالاتو ته په کتو یو شمېر شنونکي بیا فکر کوي چې کېدای شي حکومت خپل 15 کاله موده پوره نه کړي او انتخابات هم له ټاکلې مودې وړاندې ترسره شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د ګوند غړي په بیا بیا ویلي چې حکومت به خپل ټاکلې موده پوره کوي او خبات با پټاکلی وخت ترسره کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
دا مشال رادیو خبری گڑی تا غواکی دا شمالی وزیرستان دا سپینوام خلکو دا امنیتی سرتیرو دا ناسم روی پر ضد لتیرو سو ورځ ورایسی مظاهری پیل کړی او پرلته غزواله. دوی وایي امنیتی سرتیری د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ځایي ولسونه زوروي. احتجاج کوونکي وایي هغوی په سیمه کې د امن، پرمختګ او تعلیم غوښتن کوي. بل پلو د سیمې یو امنیتی چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته وویل د ولسي خلکو د زورونې راپورونه بې بنیاده دي او هغوی یوازې د وسلوالو خلاف عملیات کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نورو.
شمالی وزیرستان سپینوام اوسیدون کې د 13 دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی تور پورې کوي چې سیمه کې امنیتی ځواکونو وسلوالو زیات کاروایو کې ځایي خلک زوروي، چې دا غیزه دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي، غوښتنه کړي چې سیمه کې نور امن او په کلار ژوند غواړي. امنیت لپاره د ګامونه هرومرو پورته کوي، خو په دغو کاروایو کې د عامولس خیال ساتل شي. امنیتی چارواکی بیا وایي هی سولس نه زوروي. د احتجاج یو ګډونوال ملګل سادم وایي چې سیما کې امن، تعلیم او ترقی غواړي، چې په کلاره ژوند وکړي. وسلوالو زیات کاروایو کې د دخل کو زورونه نه کیږي.
د امر په بحال کول شي خپل زینا کرینا کلی کومینه ته پرېښول او خپل قربانه وکړل. مزید ګورنمنټ د میز امن بحال کول د پورا عام خلک زورول د بانکو میسته د امن د زموارارو کو میسته د امن رو کو میزن امن غوړي چې میس خپل علاقہ شه میس بال بچ تعلیم حاصل کو، میس بال بچ ته صحت ملاو شي، میس بال بچ په کار سره ژوند تیر کو، خپل کاروبار وکو چې میس په علاقہ شه امن وي او د امر په بحال کا وشه د عام خلک استریاول د بانکو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر وایي چې دا ولز د زورونه زه دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي، باور دې ورکړي چې عام خلق باندې زورول کیږي.
اکثر په سپینوام شه زی په زی یکا دوکا بم د مکا یا بل صدا وشول سپینوام هغه تحصیل دی پروجکټین لګیا دی کمپلین لګیا دی د سفر زمخ شه په بوبالی شه ایف سی پسرا ورځ باندې پټول کیرینا باندې ډازه کړی او پاشه بوډا کاز برکت خان زخمی شو. نو کومینا وروتلی دی صرف یغه غشتنه د دوه مشته صرف دی ذات د امن د ژوند د ترول لیار د جوړا کو حکومت کا پدا مطلب غور ونه کړ د احتجاج غزدایشی او نر کوم مضبوط پریکړه کله شي چې پاشه د روډ بنداول دی د خپل بنداول دی نور دوی سستپینه وخلی.
پدې اړه په شمالي وزیرستان کې یو امنیتی افسر چې لار سنوي سره د خبرو اجازه نه لارلو په وجه نو غختل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کیږي. ایسام خلق نه زوراوی نو ما وړي وویل نه پوهیږي چې وسلوالو زید ګام پورته کړي نو عام خلق په احتجاج راوځي. نو ما وړي دا هم وویل چې عام خلق باید مرسته وکړي د امن باوري کولو او وسلوالو زید بای کروایه دوام ولري. شمالي وزیرستان کې په دوروستایو کې امنیتی چارواکو په وینا وسلوالو زید مخصوص عملیات دوام لري خو وخت په وخت دغه عملیاتو کې ولس لخوا غږ پورته کیږي چې په دغه شان کاروایو کې هم ولس هم زورولې شي د هغوی خیال نه ساتل کیږي. خو امنیتی چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې وسلوالو او سیما کې د اسلحو په کولو ضد یې په مختلفو سیمو کې کاروایی روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اورګزو د ماموزو قومي اتحاد مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی د ړنګو کورونو معاوضه دې ورته ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د عملیاتو له وجې کورونه ړنګ شوي. دوه کاله مخکې د دغو ړنګو کورونو سروې هم شوې ده خو تر اوسه ورته معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې دغه معاوضه دې ورکړل شي ځکه چې په کرایي کورونو کې د استوګنې وسې نشته نو حکومت ته د دوی څه غم وخوري. بل پلو یو حکومتي چارواکي مشال لډیو ته ویل چې فنډونه ورسره کم دي نو چې څنګه فنډونه راشي د خلکو سره به مرسته هم شي. نور حال د طارق اورګزی په ریپورت کې.
په اورګزو کې د پیرپورز د ماموزو قومي اتحاد مشرانو ویلي چې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي. د سیمې یو شمېر متاثرینو ته د کورونو معاوضه نه ده ورکړی. د اتحادی یو مشر محمد الیاس مشال لډیو ته وایي دوه کاله وشول چې حکومت د ړنګو کورونو سروي کړي خو لا هم د کورونو بیا آبادولو په لړ کې د پیسو مرسته ورسره نه ده شوي.
شنختی باندې د مو مطلب الته اندراج شوی د یو یو کور او مو ته سره ته په زور باندې به سلور وړونه بو یا پنځه وړونه بو کور کې یو ته به کوله یو بدو ته کوله سروه کمپلیټ ته چې کلی پکې پاتې خو خیر دی بهر 90% کوم دی هغه سروه سر تر رسیدل جره. برای مهرباني مو دا ریکوست کوي حکومت صدا چې کونه د ریلیز کی خلکو غریبانه رسې دا په شیخ خپل کورونه د جوړ کی کوم ټیمه پر دا ټینټونه ودا کرے کورونو کې بوسی دي.
د اتحادی یو بل مشر خان افضل مشال لډیو ته وای کله چې حکومت سروه وکړه او دای معلوم کړل چې د جنگونو اپوزي عملیاتو لکبله کورونه ورانشيبي نو بیا څه داسې مسله ده چې امدادو سره نه کیږي. خان افضل زیاتوي له حکومتي مشرانو پوښتنه وکړي چې کونه ولې حساب دي نو هیڅ معقول جواب ورسره نبی.
نو حکومتي چارواکو سره زمون خبرو کوه غو چارواکي وای سمو اوسه پوری د تاسو چکونه د پیښور نه بلاک شوی دی یا د چکونو کې کورونو کې مساله ده د کورونو کوم تصویران وستي اغه کې مساله ده نو مونږ ورته دا واپس جواب کړو چې تصویران خو تاسو وستي دي مونږ خو نه دي وستي.
بل خو په صوبایي سیمه کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال مشال لډیو ته وای کمو خلکو چې کورونه وران شوی او حکومت سروي کړي نو د ډیزرب د هغه موعظه ورکړل شي. سید غازی غزن جمال زیاتوي حکومت سره د فند کمی دی نو ځکه داسې شوي خو هغل ته څوک به هم لمرستونه پاتې کیږي.
نو هغه باندې مونږ ریکوست هم کړی وو هغه مونږ سره د دې محکمې ډپارټمنټ منلیم وا دا تقریبا یو میاشت نیمه مخکې خبره ده سر مونږ به د دې پروسس لګ زر کو او هغه به ورکو. هغه چونکې ډپارټمنټ سره هغه وخت پیسې نه وي نو د ری اپروپریشن کم شوی دی نو د جنوري کې کم نور ډپارټمنټس نه پیسې ملاو شوې ریلیف ولاته نو دا غي مونږ اوس توقع ساتو ساغه به مونږ ته زر ریلیز شي.
په ورکسو کې حکومت د 9300 ټوړنګو کورونو سروې کړي چې پکې تر 15000 پورې خلکو سره د بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوې خو نور لا هم لدغه پاتې دي. حکومت تنشیو کډوالو ته په مکمل توګه د ډنګشي کور لپاره 3 لک او د لګ نقصانی کور معایزه 1 لک 80,000 روپے مقرر کړي. تاریخ ورځ مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو دا محل په پیښور کې د مخام پینځنه می بجې دي. نیم سات په خبرونه نورم دوام کوي. خو د خبرنو د لنډیز د پاره مایک سپارم خپل همکار مجید بابر.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اثر من اللہ د حکومت نه د یو خبریال مدثر نارو د لادرکای پاړه جواب وغوښته. نن دا ورېدنې پر مهال ستر قاضی د اټارنی جنرل خالد جاوید نه د عدالتي کاروای پر مهال وپوښتل چې حکومت تر دې دمه د نارو د میندلو پاړه څه ګامونه پورته کړي. اټارنی جنرل وایي چې که څه هم په حکومت د خلکو د لادرکای تورونه لګول کیږي خو دا د حکومت تګلاره نه ده بلکې د ورکو کسانو د پیدا کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی. په اسلام آباد کې د جنوري په 19 سوالو پر امنیتی پوستی برید کړی چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته خطه پیل شوه او دواړه برید کوونکي هم وژلي دي. د پیښې پر ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا یو ترهګریز برید بللی او د پلټنو امر یې کړی دی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. همداراز پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم د جنوري په 19 وسلوالو یو پولیس وژلی او دوه زخمیان کړي. د دې برید ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریان پیل کړی دي. د دې ادارې مشر فیاض حسین د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندي او کار روان دی. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د جنوري په 14 پر راغلو دوو زلزلو کې د وژل شو شمیر لږ تر لږه 26 ته رسیدلی. دا زلزلې په بادغیس ولایت کې راغلې وې. او د ایران د دې چارواکي وایي ایرانی نژاده سویډنې حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بیلتون غوښتونکو ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس تړلو تور پورې کړی. د مقدمی اورېدنه یې نن د جنوري په 13 کیږي.
دا مشال رادیو ده. مجید بابر نامو د خبرونو لنډیز اورېدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. نو که کولی شئ را سره پاتې شئ. د پېښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ په خپل یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال د دې روغتون ایمرجنسي ته د ترافیکي پیښو شاوخوا 15,000 ناروغان ورغلي ول. د روغتون د ویان محمد عاصم په خبره دا شمیره د 2000 کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. د پېښور د ترافیک پولیس ویان شهاب خان می وایي چې د تیر کال په مقابله کې د ترافیکي پیښو له وجې په مرګونو کې 19% کمی راغلی. بلخوا د پاکستان د احصایو د محکمې د 2021 کال لپاره په خپل رپورټ کې ویلي چې په تیرو شپږو کالو کې په هیواد کې د شو ترافیکي پیښو 20% په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. نور تفصیل د مجید بابر نه.
د خیبر پښتونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې یې د 15,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد روغتون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 15,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پېښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرته ګونو کول له عمله د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د لارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شپې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 15,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارج تر وړل شوی دی. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا لکانو پکې ډیر داسې و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې مازورم شو. نن سبا دا ون ویلنګ ډیر زیات کیږي په دې پېښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 13 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرونه پینزل سوا زیاته ده. دا شمیرا یوازې د لیډی ریډینګ روختون په خپور شوي راپور کې پټاګه شوې ده. مشال ریډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعاتو د څانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه، خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6مه په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 8320 پیښې رامنځته شوې چې 40% پکې مرګونې پیښې وې. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پختونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلې جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکی پیښو په اړه یو نړیوال ویب پاڼه ګلوبل روډ سیفټی وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکی قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی، خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکی قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویان شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکی قوانینو په اړه د آگاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2021 کال کې په ٹرافیکی پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی، روډ ایکسیډنٹ او پاره کې کم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کم دی 19% کم دی د 2020 مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا هم لپاره ګوره زموږ ایجوکیشن ټیمونه چې کم دی مختلفو سکتورو کې چې کم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ای ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کم د ټریفیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چا له پکار دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کم دی لکه اوس اسلام آباد ته چې لاړ شو دغه خلک ښه پوه شي هغه ځای لپاره دوی پوه وي او دلته د پوهې باوجود هم چې کم دی د دې مطلب دي دا ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 25,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمیره 15,500 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه، د دې پوښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نه شو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو غوښته.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پیښور نه پس اوس په سوات کې هم یو زری پوهنتون جوړیږي. کار پی روان دی. دا پوهنتون چې د سوات په مټه کې د جوړېدو چارې روانې دي، د چارواکو په وینا په 2023 کال کې به فعالیت پیل شي. د سوات خلک او په ځانګړي ډول محصلین د دغه پوهنتون جوړېدو ته خوشاله دي. پاکستان یو زری هیواد دی او د سوات په شنه سیمه کې د کرکیلې او باغونو لپاره امکانات هم ډیر زیات دي. خلک وایي دا پوهنتون به د هغوی زراعت د پرمختللو تخنیکونو سره آشنا کړي. له سواته نیاز احمد خان.
د سوات په تاسیری مټه جوړه سیمه کې د زری یونیورسټي جوړولو کار روان دی. د یونیورسټي پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر کوثر علي تر مخه په 420 کې د لزمکه د 8 روپو په لګښت سره په دوه برخو کې کار شروع دی چې پکې به را روان کال کې باقاعده د زده کړو لړۍ شروع شي.
کل ملا کې دا به راوند اباؤټ 600 کنال ته د ایریا رسی او زموږ ټارګټ ته چې دا په هر حال جون 2023 تک کمپلیٹ شي. د دې هاسټل د اکیډمیک بلاکس او یو فولی فنکشنل یونیورسيټي دا جون 2023 کې موږ د قوم ماشومان ته ورکو.
پیښور نو ورستا سواد کې دغه دویمه زری یونیورسيټي دا چې پکې به د ټولې صوبې زده کوونکو ته د لوړپورو زده کړو موقع ورکولای کیږي. سواد کې د زری یونیورسيټي څومره ضرورت ده او بیا دغه یونیورسيټي به د سیمې لپاره څومره ګټور وي، په دا اړه د سواد زراعت محکمې په خوانی ډایرکټر او د میوو د فصلونو پوهان په زل مولا وایي
ڈیولپ کنٹری فائیو کی پر ضروری ہے اسٹڈی کا نا
د سوابی سره تعلق لرونکی یو زده کوونکی پسند خان چې د ملګرو سره د سوات زری یونیورسټي کار لیدو ته ورغلی وایي چې زری یونیورسټي جوړول ترقیاتي کار دی او دغه د وخت ضرورت هم دی.
یونیورسټي باندې کار روان دی خیر سره او ماشاءالله دا د سټوډنټ لپاره یو ښه اپرچونیټي ده. مطلب اول خو به خلک د پېښور، اسلام آباد، کراچی، لاهور ته اوس په خپل سوات کې دی ته اپرچونیټي شته، مطلب بار وته ته جت نشته. خیر سره
د سوات زری یونیورسټي په اړه ځایي خبریال پسند خالق وایي چې نوي تعلیمي ادارې جوړول غوره خبره ده، خو دغه تعلیمي ادارې معیاري کول او بیا دغه لپاره ودانۍ جوړول او نورې اسانتیاګانې په وخت ورکول پکار دي او د سیاسي مداخلت نه یونیورسټي پاکه پکار ده.
کدلته سټاف راځي، کدلته وی سي راځي، کدلته د اډمنستریشن سټاف راځي، نو چې هغه د روغ او قابلان خلک چې دا یونیورسټي دا پوهنتون په صحیح توګه باندې هغه هغه مقام ته ورسي چې د کمی ضرورت وي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14 نیټه د سوات د دورې په مهال ویلي ول چې کال 2024 پورې به په سوات کې سلور نوي یونیورسټي جوړول شي چې پکې انجینیرینګ، زری، د خزو او د غاښونو د علاج یعنی ډینټل کالج شامل دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم یو بل رپورٹ او هغه د خوست نه دی. په خوست کې د رسنیو استازي وایي چې د طالبانو د حکومت لراتلو سره سم په رسنیو باندې بندیزونه لګیدل دي او خبریالان نشي کولای چې په آزاد مټ معلومات راټول کړي او رپورټونه جوړ کړي. دوی هم دا رنګ وایي چې رسنۍ ورځ تر ورځې کمیږي ځکه چې دوی خپل مصرف نشي پوره کولای. دا چې خبریالان او د رسنۍ استازي او مالکان د نورو کومو ستونزو سره مخامخ دي، د نجیب الله خیل په رپورټ کې تفصیل اوریدل شي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکوونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونکړي نو ډیری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ایز مشر نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
ډیرو رسنیو خپل کارکوونکي کم کړي دي، خپرونې کمې کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغوی بېلابېلې خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې وروستیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او ډېر لنډ وخت کې مسؤلي نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي. زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبوری شوی چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بخي د ستون سره دوی مخ دي چې د رای رسنۍ مجبوری شوی دي چې خپل نشرات بند کړي او هم دا ډول د نشرات په برخه کې کوم چې دوی خپلې پاغه کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی په خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خو نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي هغه سینې کولای. دلته محدودیتونه وځ شوی دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوی، بار بار له دوی شپې غوښتنیم شوی دي چې بعد داس پالیسی غوړه کړي چې هغه وسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنۍ ته پر وخت معلوماتو نور کول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولی.
مالی مشکلات او ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت د خبریالانو په برخه کې د رسنۍ په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی او ته نه د کډلې چې دی پاغه کړنلار لارشي.
د زرغون تلویزیون خبریال نور الله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولات وروسته هغه هم له منځه تللی دی. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستانو ته دي چې تاسو آزادانه تلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نه
نشته د دوی نوم غختنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونو او د افغانستان ارزښتونو په پام کې ونیسي دویم دا چې په منفي شیونو سیونه ګرځي که چیرته دوی منفي شیونو لټوي نو هغه سل مثبتو نه دی هم هغه مثبت ټکی هم روخلي دوی د دې جمعې د اطمینان د آرامښ دپاره باید کور وکړي
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څناڅه ډیر دي په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي
تاسو د نجیب الله خیل رپورټ اورید عملته په خوست کې پاتې کېږو پر ټولنیزو شبکو هغه یو ویډیو تون غبرګون نه پرولې چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي د تیر کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې چې کومه شخړه شوې وه د هغې په غږ پیلېږي
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی نوموړي د جنوري پر شپاړسمه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپې خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي تر اخره مې د ویډیو ورځ پرېدلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅې دي داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي زما وجود رامت د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی ځکه اوس تیته پرک دي نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مقری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم کله کله سړی سره الفاظ نه وي څه وایي خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی بیرته ما غجنګ په ډولونو پاتړونو ترمنځلای د سمو جنگ غټلای او بغه کې طالبان هم وو خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دی نو ډول موسیقي ادب شعر د خزمه د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده ته سره پورته کیږي لمه څخه دغه مخلي او بیا پرته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رہے هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي راځتا ولست ستا خلکو ته تا هغه هم لمه اخلي نو د ژوند د چشي د پاره د ژوند هدف څه شي
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنن کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا لا افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنې اتن تپا منګه رپا دا په دې پیړیو پیړیو نه زموږ په اوجرو کې خلکو په دې کې مشغولم کوله او زموږ د چکم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. نو د دې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زموږ موسیقي وجل دي، زموږ شناخت وجل دي. دې دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډا یې چندرې کړه جنډې کې څه نقص شو. نو دې غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي، دې یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي. بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشه ونه کړي ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک په ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي، پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
په خوست کې مو په موسیقۍ د بندیزونو په اړه رپورټ اوریدل. ته د پېښور په ډبګرۍ کې بیا له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دی او اوس دغه دول مسی نه یوازې دا چې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی وغو مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی، وایي هر ډول رباب جوړول شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاره وي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. شاهنواز ترکزی هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
لرګي کې فرق صحیح وي
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزینه راغړو.
دا لرګي
ګرانه مشين کې دا مونږ کټکو، زموږ مشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وکړو به عدالت راوړو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
تقریباً داسې د پنځل زر روپو پورې دا باب
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده ځینې ربابونه یي هغلته اسماس یو رباب دی چې زه غوګومه چې دې پنځه منټه وګورم نو زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی د هغه کې ځینې ځینې وخت کې دې باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو والله رباب غږېږي.
حماد وایي د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کېږي. دی وایي زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورځي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کېدی شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر دپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی دا دا خط برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوښتې وی.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و. دته خو د ایوارډ کال نه یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه همدومره و. په تلو تلو کې یو وار بیا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د مجید بابر نور.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اثر مین الله د حکومت نه د یو خبريال مدثر نارو د لادرکې پاړه جواب وغوښته. نن دا ورېدنې پر مهال ستر قاضي د اټارنی جنرال خالد جاوید نه د عدالتي کاروای پر مهال وپوښتل چې حکومت تر دې دمه د نارو د میندلو پاړه څه ګامونه پورته کړي. اټارنی جنرال وایي چې که څه هم په حکومت د خلکو د لادرکې تورونه لګول کیږي خو دا د حکومت تګلاره نه ده بلکې د ورکو کسانو د پیدا کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی. په اسلام آباد کې د جنوري په 19 دوه وسلوالو پر امنیتي پوستې کړی چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته نښته پیل شوه او دواړه برید کوونکي هم وژلي دي. د پیخې پر ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا یو ترهګریز برید بللی او د پلټنو امر یې کړی دی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. همداراز پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم د جنورۍ په 19 وسلوالو یو پولیس وژلی او دوه زخمیان کړي. د دې برید ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریان پیل کړی دي. د دې ادارې مشر فیاض حسین د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندي او کار روان دی. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د جنوري په 14 پر راغلو دوو زلزلو کې د وژل شو شمیر لږ تر لږه 26 ته رسیدلی. دا زلزلې په بادغیس ولایت کې راغلې وې. او د ایران د دې چارواکی وای ایرانی نژاده سویډنې حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بلتون غوښتون کې ډلې لپاره د بریدونو ترشا د لاس ترلو تور پورې کړی. د مقدمی اوریدنه یې نن د جنوري په 13 کیږي.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نه اوریده. اوریدونکو له همدې سره د خبرې ګړی او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونې په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې بیا در سره یو. په دغه خبرونه کې اوریدونکو تاسو هم برخه اخیستی شئ. تاسو زموږ ملګري خبریالان د خپلو سیمو خبرونه را سره شریک کړئ. نو خپل کوربه نجیب عامر ته د خبرونو ویان مجید بابر ته تخنیکي همکار اکرام مسکنیار ته او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. تاسو یو ښایسته ماښام ولرئ.